افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د مخکخه خو خزو اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل لسډوې زما همکار واګما جګبار خیل مختوړي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی.
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامداره مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایداره سولې جوړونې پرته بله کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ایزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
له افغانستان سره په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې څو شپې مخکې پرانستل شو او سبب هم دوام وکړي، د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی او تر 2040 کال پورې به له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا دې کانفرنس ته مجازي وینا وکړي. د دې کانفرنس په ترڅ کې د بشر د حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غکړې چې له دې هیواد سره د کېدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګېږي. د بشر د حقوقو د نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کانفرنس سره چې څو شېبې مخکې پیل شو په یو وخت کړې ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي چې د جنیوا کانفرنس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عام افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمن شي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فیلیپو ګراند هم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراند په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده. ګراندي دغه راز خبرداری ورکړ چې په هر برخه کې هڅې ناکامه شي نو په لویه پیمانه د خلکو د بې ځای کېدو په ګډون به د دې هیواد لپاره ورانونکي نتیجې ولري. هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 3 لک کسان بې ځای شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 940 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې 30 دي. د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 5909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې 30 یې ماشومان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا یې هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسنۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لرې والي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وي. تمه ده چې بایدن به سبا د خپل کابینې یو شمیر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ونوموي. بایدن د خپل راتلونکي ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطل کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په پام کې لري چې راتلونکي کال د ودې په حال کې دوه نوي هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سورنجونه یا ستنې ولیږي. یونیسف چې د نړۍ په کچه د واکسین پیرلو تر ټولو لویه اداره ده، هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي او د کتلوي معافیت په هدف څه باندې 2 میلیارد ډوزه واکسینونه پیري. د ودې په حال کې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین لیږدول اسانه هم نه دي، خو یونیسف وایي چې له بارودونکو په سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په عین حال کې د نړۍ د لویو شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو د ریاض په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې هیڅ ډول هڅه به ونه سپموي تر څو دا مسله یقیني شي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ټولو خلکو ته یو شان ورسیږي او د هغو هیوادونو چې د کورونا خپرې شوې وبایې اقتصادونه ډېر ځپلي لاسنیوی وشي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمېر لویو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا ضد واکسینونه په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوي. د امریکایي فیزر او مدرنا کمپنیو لخوا جوړو شوو واکسینونو ښودلي چې له کورونا څخه د خوندي کېدو اغېزمنتوب یې په سلو کې څه باندې نوي دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکاره وږمه جبارخیل په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خځي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو. تاسو کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسي او زمګ د اغلو میلمنونه خپلې پوښتنې وکړي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0799 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 225 55. دا خبرونه ژوندۍ ده. ل اغلی شاهناز د عدالت ګوند ل مرستیالینه خپلې پښتنې وکي او همدارس موږ سره اغلی یو بل وکیل چې خپل وزن تاسو ته دروپی زنی هم شته لري، هغه نه به هم پښتنې ولري، خو فعلا موږ سره ایواز اغلی شاهناز ده. اغلی شاهناز خره خلاص خبرونه ته
مننه.
بله مهربانی مهربانی
سوال
تاسو په سر کې اوریدونکو ته په لاندو کې ځان ور وپیژنئ چې یو څه تاسو سره اوریدونکي آشنا شي او خپلې پوښتنې وکړي.
شناس فائز یم د هلمند ولایت د عدالت ګوند مرستیال او یو مدني فعال او د مشارکت یا پرمونت نماینده په هلمند.
بله ډیر ښه اغلی فایز، خوشاله یو چې له تاسو سره یو زمګ اوریدونکي به هم اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې به له تاسو نه ولري. را به شو اول د عدالت ګوند کارونو ته لږ راته دا ووایاست چې عدالت ګوند تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی ښځو لپاره که د نارینهو دپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره؟
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینهو دپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس دپاره ده، هم د ځوانانو هم د ښځې او هم د نارینه دپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینه و لپاره ځوانان نجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسې د تاوتریخوالي په اړه د اساسي قانون آګاهي ورکوله د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په اړه خلکو ته آګاهي ورکول تر څو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندې لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي بعضې تاوتریخوالي شته چې د خصوصا د ښځینه او په وخت کې چې بعضې خوندې په بده کې ورکول کېږي بعضې خوندې دي چې په کم سن واده کېږي بعضې خوندې دي چې یعنی په ډېر ګزاف پیسو ورکول کېږي نو بالاخره د دوی ژوند د ورځ په ورځ تاوتریخوالي سره برابرېږي.
بلې په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرښه ده. اغلې شریف ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، خوشحاله اوسېږئ، مننه
له تاسې نه هم مننه. اغلې شریف، که په سر کې اورېدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړئ.
سایره شریف یم، د خوست ولایت استازی پولیسي جرګه کې.
بلې ډېر ښه. اغلې شریف، زمونږ اورېدونکي به له تاسې نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسې وکالت دورې ته که لږ راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شي او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نمایندګي وکړي.
مننه پوښتنه مو د وکالت دا چې څنګه وکیل شوم، د دې کیسه به اوږده وي. تاسو د پروګرام د اوسلې نه به وتلې خبرې، خو
په
هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل. کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپلې نړۍ نه وتلې، ځینې ستونزې، ځینې ښېګڼې، ځینې بدګڼې هم ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو، بیا زه پخپله راخم خپل ولایت ته لاړم، خوست ته لاړم. او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست زما په غاړه و، د ښځو د ژوند د کتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود، یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي، اقتصادي او سیاسي حالات ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت کې بیا وګرځم. او بل خصوص کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې. نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې نکاح پیل کړو. او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو. انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې داخلي شي. او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده، د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه. نو هم د ښځو چارو ریاست هم د نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو، دې ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی
بله ستاسو غږ راځي مهرباني.
نو د دې ټول ښځې، یعنې دا هدف مې دا و چې ټول ښځې باید راووځي او عام په سیاست کې او هم د کوونې ورزنه په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې هر څه د آماده وو یا د میاسر وو چې دغه نه باید استفاده کړی وای چې په اپلسمه دوره د پارلمان کې خپل کړی دي شوم او د خپل ځان تر څنګه لاس کزنور د توه سوال چې دوی باید ما سره کاندیدشي پرلمان ته او تر څنګه یې نه ورسته یا ولایتي شورا انتخابات را هغه لپاره باید څه څه کوي چې وایي چې هغه هم د خوشنا خزه کاندیدشي او لږ دې تر اتاک د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنی دا ټول هغه سیاسي پروسې چې په اول قدم کې زه د توه سوال او جمعه تر څنګه نور څه هم
بله موږ سره اوریدونکي هم په کرخ دي دوی به هم راوخلو چې دوی څه پوښتنې لري.
بله
السلام علیکم.
علیکم السلام.
په خیر راغلی. بله بله موږ غواړو چې میلمه را واخلو. یو اوریدونکی په کرخه دی که بله د اوریدونکي اړیکه پرې شو لاره بشو. اغلی شهناز فایستا، اغلی فایستا سی په خپلو خبرو کې ویلي چې عامه پوهاوی ښځو ته د هغوی د حقونو په برخه کې ورکوي، که دا راته ووایاست چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلې بڼه باندې ده که نه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسې دوی راغواړئ او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
گرانی خوری دا خدا سده چی مثلا که موج دا باسواد و خوند دا پار پرگرامونه یا ورکشاپونه لرو اوی دا پار یعنی پلیکنه بنه دا یعنی دا دوی دا پار ترننگ ترنران تاکو دا دوی دا پار ازایی ورکو و بازی کلیوالیز موج بی سواد خوند دی چی دوی سواد نلری دا اوی دا پار بیاد غسی داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسیږي. بل د دوی دپاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپل لکه د تدریس په رقم داسې نه په لیکنه بنه د لفظي یعنې د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، څارنوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنې تاسو کولای شئ چې یو مشکل په کور کې ولري نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا څارنوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کړي تر څو چې ستاسو دا مشکل حل او فصل شي. نو داسې په مختلفو آبادو موږ دوی ته پروګرامونه لرو.
سره اورېدونکي هم په کرخه دی، اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. بله ستاسې غږ راځي، مهرباني وکړئ. څوک یاست په کرخه؟ له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ زموږ دغه اوریدونکی فکر کوم چې اړیکه یې نیولې ده، مګر هیڅ پام یې تلیفون ته نه دی. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. بلې
دغه څه د شکایت یو لمبر خو
بله دا خو د سی خبرونه نه ده چې موږ پکې تاسې ته د شکایتونو لمبرونه درکو. دا د مخکخي خزي خبرونه ده او موږ غواړو چې د افغانستان مخکخي خزي درو پیژنو. موږ سره اغلی سایره شریف او شهناز فایز ملمنې دي. یو بل اوریدونکو فکر خده دی بر وخلو. السلام علیکم. تاسې ما غواړئ؟
او رما خور جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. نوم مو څه دی؟
نوم می احمد همدرد، عمان قرغیو نظر سپاری تکی.
همدرد چه بخیر راغلی، مهرباني وکئ پوښتنه مو را سر شریک کئ.
پوښتنه مې دغه هلمندۍ خور نه دا ده چې څومره زده کړې کړي او چېرته یې کړي دي او څومره را نه دا د هلمند وګړي وادې ورېدی دی له کار نه څومره راځي دي.
بله،
دغه نه پوښتنه.
که څه هم دا خو باید خلک ووایي چې څومره د دې د کار نه راځي دي، هیله ده چې په خپرونه کې داسې کسان هم زنګ ووهي چې له هلمند نه وي. اغلې شهناز فایز، زموږ د ورور پوښتنې مو واورېدې؟ مهرباني وکړئ.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم دا خلک، دا ټول افغانستان خلک دې تیراس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دې تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې نه هم نه ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي، هم ماستري لري، هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوندو دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله، ډېر ښه. بل اوریدونکی لرو په کرښه باندې، خو دی به بیا وروسته راواخلو. هغه ګوري؟
بله،
اورم. یو پوښتنه مو تاسې ته مطرح ده، متوجه ده چې مخکې د غینه غواړم چې لکه د دغه پوښتنې په تړاو باندې یو څه ووایم. د افغانستان د 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې شوې دي. د افغانستان لومړی میرمنې په دې اړه خبرې وکړې او خبرې کړې دي، او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سادات نادری هم په دې اړه خبرې کړې، او په ځانګړي ډول د افغان د سولې په مرکچي پلاوي کې د دوی رول مهم بللی دی. ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پښتنو نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وغړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بالاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته، د دوی حقوقو ته پاملرنه شوي. خپله ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی، یعنې دا سمینه ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او په خپله دوی نیښ هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړې چې دوی د دوی د ښځې د موجودیت نه هر پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم، یا د خور په نوم، او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي، د جنګ هغه دروند پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بالمقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په حکومت باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړې، د همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپل په پروسه کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي غږ واوریدل شي او ملاتړ وشي هم د نړیوالو خوانه هم د حکومت د چارواکو له خوانه په هم په خپل اخزه هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي د سبب وګرځي چې د نورو خوانو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون د غږ پورته کولو او د حق وختلو نو تر یو حده پورې چې نړیوالو ټولنې توجه ورته کړې ده دولت توجه ورته کړې ده دا به ښه اقدام به وي وردانۍ چې موږ وایو چې بسته
بله په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلې فایز تاسو زما غږ اورئ؟ بله. اغلې فایز د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟ یعنی په دغه د سولې په پروسه کې ښځې څومره کولی شي چې مثبت رول ولوبوي او دغه چاره تر کومې پورې یعنی لوبول شوې ده اوس مهال؟ یعنی ښځې چې دي په د سولې په پروسه کې یا کومې ښځې چې فعالې دي څومره توانېدلې دي چې د سولې په راوستلو کې خپل رول ښه ترسره کړي؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګه څخه لاس واخه، یعنې زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګه څخه لاس واخلې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه و د پاره دی احترام لري او دې ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللی دی یعنی موږ د خوند سهم کم رنګ ده، باید داسې خلک انتخاب شوی وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنی د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولی شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای چې د حدیثو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظه څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات د ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړې دي.
بله بله. اغلی فایز بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
میرمنو سلام، محمد قاسم زاکم د لمن بلاسه سر پارټي کې.
مهرباني وکړئ ځواب څه
ډیر زیات مننه کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت سوز د پاره ډیر کارونه کړي، په خاص ډول د هغوی دندې ته دا هو ته ډېر مشکلات مصرفی کړي ولې دا هغوی کومې دن چې کړي دي هغه کې دوی واقعاً هم دوی ته ګواښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروالو د ظریفا سفاري چې هغه څه مخکې ځینې ګواښونه ورته کتل هغو ښاروالیانو ته پرېښول ځلاشته. د دې د مشرۍ لپاره دا مدني تعلیم یې د افغان حکومت سره دې کوم توافق دې کړی دی دا ګواښونه د منځ باندې.
بله بله، ډیره زیاته مننه زواد صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي. مهرباني وکړي اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نشد او سنی وخت چې زړه حق او فخر کوي د مجدد غزخرازي او اشتیا هم په خو مجدد خوندي او چې د دې لپاره نه هغه تاثیر زمينه نه او برابر هو الحمدلله اول مش په دای المن کې چې ډیر په المن کې یعنی نه امیده بیا هم مجدد خوندي فعال ده او ما خپل فعالیتونه کوي خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید دي چې د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوند ولرو په هر ورګان کې د دې په خاطر چې موږ بعض خوندې مشکلاتونه لري هغه ریاست ته چې ولاړ شي چې وګوري او خور پکښېکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی ازاده فضا کې دوی خپل مشکل ورته ووایي نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله بله آغلی شریف، تاسو زما غواړئ؟ آغلی شریف، تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی، درته وایاس چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوی دی؟ یعنی د پخوا په پرتلا اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنې باندې نشي ویلی اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خاطره تاسو ته ووایم چې کله چې زه خوست ته ولاړم په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بي بي علیمه په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو، په نوم لیسه وه مګر مکتب یې نه درلود. په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړه او الحمدلله په خپله په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلوناده خوش پانتون داک در مسئله او پتر خواه انجونی هلته محصولی دیم دسته دی نور ولایتنا حتی دی فاریاب و دی گیوجان چه دی ازباک و خواهیندنا پا خوش که چه مطلق تدریس کو پختو دی هلته زکری کهی دی نور ملایت انجونی هلته دی فیل حال من پا دی خوش که دی دولت پا چوکات که موږ رئیسانی لرو، د ښوونځیو او د لیسو مدیرانی لرو په صحیح برخه کې، یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه یو رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوی لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبرې، مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زیږون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه خپل ژوند له لاسه ورکړه. اوس موږ په ولسوالۍ کې په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دیاګانې چې ذکر شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي، په مرکز کې موږ د سرحد شفخانه کې د هغه شفخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي، په خپله د خوست فارغین ډاکتران لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي مؤسسې کې چې د ښځو برخې پورې اړه لري ډاکتران لرو.
اغلی شریف مهرباني،
زه چون د خوست ولایت استاد یم د افغانستان په نمایندګۍ مې د خوست خبرې درته وکړې.
یو اورېدونکی به واخلو بیا به بیرته ستاسو خبرو ته راشو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ.
پښتون یم او ستاسو دایمي همکار همیشنی اوریدونکی. نظر خو مې دا دی چې واقعا دوی خوشبخته دي چې اوس هم په داسې یوې جامعه کې دوی یو منصب ته رسېږي چې ښځه په هغه جامعه کې پاته جامعه ده، اوس هم په یو مظلوم کشر یو مظلومیت کې واقع ده. هغه حقوق چې باید ورکول شوي وي موږ نه دي ورکړي. واقعا د دې دا به باید باروو بوجي وږي او پر دې به موږ اعتراف کوو. بیا هم ستاسو میلمنو سره د شاناز پایس سمې پوښتنه دا د هلمندۍ څخه چې تاسو خدا افغانستان ته ستر د عدالت ګوند لري، یعنی څومره طرفداران یا څومره غړي به لري خپل دا خبره. او بله پوښتنه مې دا ده، په دا اوسني عصر کې چې دا هر څومره چې عذاب ډېریږي د خلکو مشکلات زیاتېږي، یعنی معنا دا یو پابل پورې تړلی شاسي لحاظ باندې تاسو څنګه یاست، څومره مستقل یاست او څومره داسې خو به نه یاست چې تاسو هم په چا پورې تړلي.
بله قاری صاحب پښتون، ډېره زیاته مننه. اغلی فایز مهرباني وکړئ.
زده دغه ورور د سوال په جواب دا سوای ما چې موږ د عدالت ګوند د افغانستان ترڅو په ټولو ولایاتو کې یو څانګه لري او مرکزي دفتر مو په کابل کې ده، نو زموږ هغه مشر یعنې د دغه عدالت ګوند عمومي رئیس عبدالرشید حیوبی دی چې خپل د جمهور مشاور دی او هر څانګه یې په ولایت کې فعالیتونه لري چې په هلمند ولایت کې خصوصا د ښځینهو په بخش کې زه دنده لرم. نو ما خو هغه د وظایف په اعتباط وویل چې داسې وظایف لري دا ګوند او داسې فعالیتونه لري، نو موږ رښتیا هم دا خو د افغانستان دی، بیا خصوصا یو جنګي حالات دی، بعض وخت یعنی تاوتریخوالی رامنځته کېږي، نو موږ باید یعنی خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکړو، یعنی داسې ونه کړو چې موږ یعنی د جنګ او جګړه او انتیاری انفجار رښتیا هم چې د ټول افغانستان په سطح ده، بیا خصوصا په هلمند کې بې حد بې اندازه ډېر دي، نو بیا هم موږ خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکوو، یعنی خپل ولس ته خدمت کوو تر څو چې یعنی هغه سال وروسته خپل ولس ته خدمت کوو، خپل مبارزه ته ادامه ورکوو او یعنی دشمن ته نه تسلیمیږو او نه شکست منو.
بله آقای شریف تاسو ما غواړی
اورم. بله
بله پښتنه متاسفه متوجه ده، بیا هم دا نړیواله مرسته کوونکې هیوادونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې ستاسو په نظر باندې څه غوښتنې لري؟ بله د تلیفون کرخه نه پویګم خراب ده، ک ستاسو د تلیفون بلندګو جګ د زما غبیر ته ماته راځي.
بله
بله بله اوس مې غږ درځي. سوال به یو ځل بیا درته تکرار کوم، نړیوال مرسته کوونکي هیوادونو هدف افغانستان کې د ښځو حقونو په برخه کې غوښتنې د دوی څه دي؟
د نړیوالو مرستې افغانستان د میرمنو لپاره که څه هم
اغلی شریف ستاسو د تلیفون بلندګو جګ د فکر کوم یا د رادیو غږ مو بیرته راځي؟
نه رادیو نه لرم او بلندګوی د تلیفون مې هم نورمال دی.
ښه نه پوهېږم چې دا به څه ستونزه یې د غاکز منگ بیر تا منگ ترازی میره منی وکی. آقای شریف فکر کوم چه تاسی دا تلیفون بلندگو جگ ده. بله میره منی وکی،
ما تستویل چه دی نړیوال مرستې د افغانستان د ښځو په ارتباط د اول ورځ نه تر ننه پورې سرکسري او عادلانه نه وي، د ګوتو په شمیر او په ځانګړو ولایاتو کې د ګوتو په شمیر مؤسساتو لپاره، ښځینه مؤسساتو لپاره او د ګوتو په شمیر انجوګانو لپاره ورکړل شوي او د ښځو لپاره مصرف شوي او بې ځایه مصرف شوي. متاسفانه د نړیوالو مرستې د ښځو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه څه چې د افغانستان د میرمنو غوښتنه په غیر ډول سره ندي ترسره شوي. یعنی هغه میرمنې چې په پکتیکا، په پکتیا، په نورستان، په بدخشان، په دې سیمو کې د هغې ته هېڅ توجه نه ده شوي، او څومره کومکونه او مرستې چې د افغان میرمنو په نوم افغانستان ته راغلي هغه په مرکز کې او د ګوتو په شمور په څو مهمه ولایت کې مصرف شوي. نو زموږ غوښتنه د اول نه د هغه میرمنو په توګه چې مونږ د ښځو لپاره کار کړی دی، کار کوو او ټولنې ته راوتل یو، راز مو پورته کړی او دا غوښتنه مو کړې ده چې عدالت باید په نظر کې ونیول شي، د ښځو لپاره بنسټیز کارونه وشي تر څو ښځې وتوانېږي چې په اقتصادي لحاظ دوی په پښو ودرېږي، چې بالاخره اقتصادي استقلال ولري، د ښوونې او روزنې په حساب کې د یو انسان د هر نوع مسایلو د بنسټ جوړوي، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د بېسوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې د ښځو لپاره باید ډېر بنسټیز کارونه شوي وای، خصوصا د اقتصاد په برخه کې چې موږ تاسو پوهیږو چې اقتصاد زیربنا د ټولو مسایلو لپاره ده. نو متاسفانه دې مسایلو ته هم توجه نه ده شوي، او د یعنی سرتسری د افغانستان د څلور د ولایتو په سطح هم دا کار نه دی شوی، او هغه مسایل چې د ښځو له خوانه ورته مطرح شوي دي هغې ته هم توجه نه ده شوي. فقط په ځانګړي ولایتو کې د ځانګړو مؤسساتو لخوا د ځانګړو میلمنو لپاره کار شوی. نو زموږ انتقاد د اوله ورځ نه په دې مسله کې تر ننه پورې دا انتقاد زموږ دمه لري، او غوښتنه هم د نړیوالو ټولنو نام دا ده چې د ښځو لپاره اقتصادي او بنسټیز مسایلو ته توجه وکړي تر څو ښځې په خپلو پښو ودرېږي، د اقتصادي استقلال تر څنګه هغه مسایل چې د دې په ژوند پورې اړه لري، چې ښوونه او روزنه ده، صحت ده، او د کار حق دی، د نورو حقوقو ته ورسېږي. نو دې مسایلو ته توجه نه ده کړې. وروسته د دې نه هر هغه مسله چې د ښځو په برخه کې، د ښځو د ښځو د افغان میرمنو د ژوند په برخه کې ترسره کېږي، هغه باید بنسټیز مسایل وي، د میاشتو یا د کال مسله نه وي، هغه مسایل وي چې ښځو ته بالاخره د ډېرې ستونزمن ژوند نه نجات ورکړی شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، او د بل شاته د احتیاج لاسې اوږد نه وي، او د دې کار نه دوی د خلاصون لپاره د عدالت او د سرتسری کار او هغه کار چې د دې
بله یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د زده رادیو ټولو کارکونکو ته خاص کار فیض او وکیل صاحب سره سلامونه. د خوست نه سیدمنان ساده د سره اړیکه کیم، بلکې وکیل صاحب سره شریف نه ډیره مننه چې د خوست ډیر خدمتونه کړی دي. هر یو مشکل پسې چې مربوط وي د حل کړه ده. الله پاک نور هم دی سروډی لري چې زمونږ غریب خلکو ته دومره خدمتونه کړي دي. بل وکیل صاحب سره دا د شریف وکیل صاحب سره دا غوښتنه لرو چې زمونږ کلی لنډر ساده قدم چې د خوست ولایت ډېر په لرې وطن کې پروت دی، د کومه لسان لري که په دې بری کې زمونږ سره همکاري وکړي، یا کوم ارګان هغه ته د هدایت وکړي چې والی سره ته جوړه کړي. مننه کور مو ودان.
بله لا تاسو نه مننه. اغلی شریف، تاسو زمنګ د اوریدونکو خبرې واوریدي او یو غوښتنه هم درلوده، مهرباني وکړئ.
دا ول خو د دوی ډیر زیاته مننه چې دوی یاندا د خوشحالي ځای دی چې اوس ځوانان د مرحله ته رسیدلې چې دوی د خپل لپاره د نجونو لپاره خوندي غوړي، یاندا په دې باندې موږ استخار کوو او خوشاله یو، او دا هم د دې نتیجه ده چې زمونږ نوې نسل تر دې سرحد رسیدلې چې مخکې به یې ممانعت کوو د نجونو د مکتب، او اوس دوی خپل مکتب غواړي، او زه کېدای شي چې په پلان او پروګرام کې وي چې فعلاً زه هغه اسناد نه لرم چې زه مستند تاسو ته وړاندې کړم، او که نه وو زه به یې پوښتنه کوم، او دوی ته به د ټولنیزو رسنیو له لارې نه او یا کله چې خوښ ته زوبي ته به موږ دا انشاءالله دا ځواب ورکړو، او دوی کولی شي شخصي ما نه بیا معلومات واخلي، زما نمبر د ټولو خوستیانو سره شته، او کنو دوی په دې لاټه کې چې زما ټلیفون نمبر پیدا کی او زما سره وګا پوګا شي او دا مسله را سره تعقیب کړي چې موږ په پلان کې په دې منطقو کې چې دنه مو واخیستو چې په دې منطقو کې موږ د نجونو لپاره مکتب لرو او که نه لرو، انشاءالله که تاسو غوښتي او یا موږ په دې ونه ته وتوانېدو چې بیرته یې تاسو لاره نه یې خوشحال غوونو ته ورسول چې منطقه کې موږ د انجینر لپاره مکتب درلود او ټول کانيات او کیفیت پر دې ته موږ معلومات ورکو او کمی درلود موږ هڅه تر کوم ځای پر ورس دا غنه به موږ گزارش ورکو او بشپړ معلومات د اصل لارنا او یادې سوشل میډیا لارنا د موبایل لارنا به تاسو سره او د خوشحالو هیوادوالو سره به شریک کړو.
بله ډیره مننه آقای فایز. ربشو بلی پختنی تا چی لطاس نازمنگ مخکنی اوریدون که پشتون سه بکلالا دو ویلی چی دا عدالت گون دا خزینه غرو پا عرکاراتا اوایاست چی دا غلطا لطاس سرا چو تنا خزی کار کوی او پا کمو برخو که دیده
منانا دیده منانا زمون دا علمان چی دا عدالت پا گون که یعنی شخص زره انجونی او خزینه مون سره ثبت را گفتردی یعنی موز ارداتی دفتر که دنان پا دفتر که دری نفره انجونی لدی لدو چیلت دنده لدی او بول موز بعضی پرگرامون چی لدو بعضی ملی کنفرانسون چی دی پا دنان پا اخوان دیر من پا ولایت که یا د دې څخه مرسته غواړو دی راځي زموږ سره یعنی همکاري کوي او بعضې موږ د دوی دپاره خو ما درته وویلو چې بعضې نور فعالیتونه چې دي د هلمند په ولایت کې د دوی دپاره شریک کوو او د دوی نمبرونه او د دوی دوی چې دا شمولیت هم ښه اخلي یعنی خپل هغه تذکره و خپل هغه معرفت و یو فورم دی چې دوی د کوي هغه زموږ سره په دفتر کې دی نو هلته دوی ټول زموږ سره ثبت را دفتر دي تلیفونونه د دوی شمېرې را سره ده چې بعضې وخت کې یعنی بعضې موسسات زموږ څخه د موسسات سره موږ په ارتباطات کې یو چې دوی مثلا با سواد خزی غواری بی سواد خزی غواری زوانان غواری متوسط خزی غواری نو ده دوی اغا ده لایه وظایف مطابق بی از مستر دست خوندیسته بی اموز دوی تماریفی کهو.
بله آقای فایز د یو مدنی فعال په توګه کار ته اوایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري یعنی د کار د زمینه لپاره؟
از ما د تول چې ما یو ځنی هدف ته دي زه وکولای سم خپل هلمندي خوندې خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتره هلمندي خوندې یعنی جنګپلي غنځپلي ولایت دي موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي خپل خاوندانې د لاسه ورکړي دي خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمینه ورته برابره کړو رښتیا هم چې وکیله صاحب وویله چې داسې بنیادي کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوي رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره داسې بنیادي کار په هلمند کې نه دی شوي چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي هم دوی خپل خودکفاسي او هم دوی یو کار زده کړي اما او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دی شوي او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو داسې خوندې لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس ګدایي ته یعنی په سړک ناستې ګدایي ته یې خپل اولادونو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي نو دوی دغسې کارو ته ضرورت لري خو موږ همیشه دغسې یعنی که په مرکز کښې هم ولاړ شو که د زون په سطحه په کندهار کښې داسې یو پروګرام یا کنفرانس دی موږ د دوی ږغ خو یعنی پورته کوو ږغ رسوو د دوی اواز رسوو خلکو ته.
بله ډېر زیات مننه آقای فایز. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه لرو دی بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
ما یو خورکی تاسو ښه یو ټکنیکی خبره هم تاسو باید دوا یا درې اوریدونکي پلان
ستاسو نوم څه دی
وروره تاسو د یو یو نه په ټلیفون پروتوکول غنو ورته ګرانه ملایوي د خواهش کوم
تاسو پوښتنه لری ډیر زیاته مننه د وړاندیز نمو ستاسو خپل نوم مم راته ونه ویلې او که پوښتنه لری پوښتنه را سره شریک کړئ
عزیز صاحب خوشی د شاجوی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم په ټول عمر سلام او قدرمنو مېلمنو ته سره غلاست وایم هیله لرم چې تاسو ښه زمو په افغانستان کې ولرو او هغه په اړه مدني ټولنې ولري مطلب د ولایت په سطح باندې په شورا کې کار کوي نو له محترمو مېلمنو څخه مې دا چې البته په شریعت کې وښودو ته بعضې حقوق نیم ورکړل شوي دي لکه شاهدي و یا یو د میراث حق یا داسې نور او آیات شریف قوامون علی النساء د نارینه پر ښځو باندې پوک دي نو په دې حقله دوی و داسې مسایلو ته په څه نظر ګوروسته د دې پوښتنو ځوابونه راکړي له دوی څخه به ډېره مننه وي
ډیره زیاته مننه عاجي صاحب توخی چې له زابل نه مو اړیکه نیولې وه فکر کوم چې د یوه آیات تفسیرول زموږ له واسې پورته خبره ده او د دې لپاره به انشاءالله په نورو خپرونو کې بیا موږ له ځان سره دینی عالمان ولرو اغلی شریف تاسو زما غوړی اغلی شریف دا راته ووایاست چې تاسو اوس مهال څومره له خپلو کارونو ناراضي یاستئ د تیر په پرتله چې تاسو د ښځو چارو رئیس وئ
خو زموږ کارونه هم د قانون په چوکاټ کې د صلاحیت او د مسؤلیت په چوکاټ کې د تومره کې د دولت یا د حکومت نور چارې نیمګړې دي نه هم نیمګړې دي په دې باندې موږ قناعت نه لرو چې په درې لسیزو کې یا په دوه لسیزو کې موږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې هغه څومره چې دخانه راغلی یا څومره امکانات چې په افغانستان کې وو د هغې نه موږ د کم فرصت نه هم ډېر څه لاسته راوړي وای متاسفانه هغه کې به هم زموږ کمزورتیاوې هم د دولت هم د شرایطو د سمو شرایطو نشتوالی چې متاسفانه امنیت یا عدم امنیت د هغه غټه مسله ده چې نه یوازې د ښځو په مسله کې بلکې په ټولو مسایلو کې د افغانستان په کچه ستونزمنه مسله ده چې موږ یې دې ته نه یو پرېښي چې موږ هغه څه چې موږ غوښتل چې تطبیق کړو او خپل هدف ته ونه رسېدو په هغې سرحده پورې چې کومه تمه توقع موږ لرله نو د دې مسایلو ترڅنګ نور مسایل هم شته کلتوري مسایل په خپله د ولس عدم همکاري نو خو تر ټولو مهمه مسله فقط د امنیت نشتون خصوصا په ولایاتو کې د دې سبب ګرځلی چې موږ د ښځو په برخه کې هغه څه چې اهداف مو لرل یا مو ځان ته ټاکلي وو همداسې د وکیلي په صفت ما او حکومت او دولت د حکومت او دولت په توګه نه یې رسېدلي نو بیا هم په داسې شرایطو کې چې د یوې خونه جنګ د یوې خونه ناخوالې او ټولنیزې ناخوالې کلتوري ناخوالې اقتصادي مسایل دا ټول د دې سره وګرځي بیا هم ناامیده نه یو یعنې تر وخته مو کار کړی چې نه موږ دا لاسته راوړنې لرو چې په یوه کلي بندو کې یوه نالوستې ښځه هم په اوسنیو شرایطو کې په دا پوهېږي چې بلاخره دی د دوام جنس په توګه نه بلکې د یو انسان په توګه د ښځو په توګه د مور او خور په توګه ځان پېژندلی او په ټولنه کې دا احساس لري چې د ټولنې غړي ده نو داسې مسایل لکه د ښځو په برخه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مبارزه کړل اوږد زماني وطن ته ضرورت لري موږ به نور هم ډېر زمان ته ضرورت ولرو تر څو خپل هدف ته ورسېږو ډېرو اقتصادي مسایلو ته به ضرورت لرو سیاسي مسایلو ته خصوصا ښوونیزو مسایلو ته چې موږ ټولنه په دې باندې پوه شي چې خپل حق وپېژني حق او باطل پرته افتیښ کې هغه که نر وي او که ښځه نو موږ ډیر زمان ته ضرورت لرو چې تو هغه انساني حقوق ته ورسېږو چې هم په شرعي لحاظ هم په کلتوري لحاظ او هم په قانوني لحاظ چې قانون موږ سره کړي هغې ته ورسېږو. نو دا ژوند مبارزه ده، مبارزه به کوو، کلونه کلونه به دوام کوي، رسېږو به خپل هدف ته انشاءالله. خو دلته هدف فقط دا دی چې موږ د ټولنې په مقابل کې احساس د مسؤلیت وکړو، تعهد ولرو، هدف وټکو او هدف ته د رسېدو لپاره په اصطلاح مټې راونغړو او هلې ځلې وکړو.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلی فایز. ستاسي لومړیتوبونه، ستاسي د ګوند لومړیتوبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړیتوبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناامني ورکه شي، د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي، او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوي دي، دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي، د دوی حق او حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري، ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهېږي چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري، د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي، دغه ټول ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه، د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دا یخ په دا باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهېږي چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري، دوی هلته کښت کار لري، عاید لري. دوی وایي موږ هلمندیان موږ د دایګره نه یو، موږ خیرات نه غواړو، موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو، خپل مځک ته ولاړ شو، خپل حاصلات ترلاسه کړو، خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رسک روزي برابره کړو. نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسو نه ولرو، د ښځو اوسنۍ شتون په سیاست کې ستاسو په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بله، پوښتنه ماته راځي ده.
بله بله اغلی شریف،
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډېره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره دینه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله، بله، ستاسو غږ بند کیږي اغلی شریف.
حکومت بله
مهرباني وکړئ،
او قانون دا اجازه ورکړي ده یعنی زمينه او پارلمان تر څنګه په څلور درشو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون، او حکومت کې د کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې
بله ډیر زیات بندی کی اغلی شریف. بله، متاسفانه دا اغلی شریف اړیکه پرې شوله. بیا به هم یوه پوښتنه له تاسو نه ولرو اغلی فایز، که په لنډو کې راته جواب کړئ، داسې څو ثانیې وخت لرو. بعضې خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې، تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر رښتیا هم چې مثلا ما تاسو ته یادوري وکړله چې رښتیا هم دونه چې
موږ پلنډو کې کا جواب راکړي، پلنډو کې
یعنی
لشتیا هم چې په دولتي ادارات کې د شذو سهم کمرنګ ده.
بله ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه تاسو د ګډون نه اغلی فایز. من وخت ختم شو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.